ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو تر درې بجو په دې او ساعت کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي د دې خبرونې کوربه با اجمل اندوی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د بشری حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشری حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغان میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایاتو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اګنیس کالامارت له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایاتو قربانیانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې راځي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره یا اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د 499 انټنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د انټنونو بعد د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګر ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قوشتېپه او د درزاب ولایت ولسوالیو کې درې انټنونه فعال شوي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو 140 انټنونو د رغونې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه رارسیږي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې او یوه بله وژل شوې. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي کلا ولسوالۍ په کفترلي کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنیو لانجو له کبله مرګموش خوړله او ځانوژنه یې کړې. ښاغلي ساپی همداراز وویل بېګا په مرکز طالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی. په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و پوځ ته سپارل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل 33 کسان پوځ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې په پوځي محکمو کې به محاکمه شي. دا کسان د مې په 9مه د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو. ثناءالله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شوي وو. او د اوکراین پولو ته څیرمه د روسیې د دریو سیمو چارواکي دا کوي چې اوکراینی ځواکونه یې پر سیمو د توغندیو حملې کړي. د بلګورد سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر څلورو ولسوالیو بېګه د اوکراینی ځواکونو توغندي ولګېدل خو د ده په وینا تلفات یې نه درلودل. د رستوف والي وسیلي ګولوبیف هم ویلي چې پر ماروزوفسک سیمه د اوکراین یو ویشتل شوی توغندی شن شوی. بلخوا د جنوب ختیز ښار کراسنادار ښاروال ایفګینی ناوموف ویلي چې نن سهار وختي یوې چاودنې یوه د استوګنې او یوه دفتري ودانۍ زیانمن کړل. د راپورونو له مخې پر کراسنادار ښار هم د ډرون برید شوی. د دې ادعاو په اړه اوکراینی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي. آزادی په چپو کې د دې اونۍ خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د آزادی په چپو کې خبرونه کې له افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتلسو هغو افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړي بلغاریا کې ویلارې کې موندل شوي وو. د څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسي، خو خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا اصلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوي دي. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي، او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هر ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلې نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خبرونې ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زه درته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاده مي ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څېړونکی دی، همدارنګه د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي دی، یو له هغه افغانان دی، د لوستو افغانان نه چې یو ځلې له هیواد نه په خچاکي لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم، ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب، له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، یقینا په تیر سلویخ کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان همدغه دربدري او مهاجرت باندې اخته شوي دي تر ننه، او د دې کچه کله کته او کله پورته کیږي. هر تحول چې راځي د هغې په جریان کې د هغې له امله افغانان نوی ګروپ دی، افغانان مهاجر کی، او دا مهاجرتونه خو ځان ته خپل دلایل لري. مخکنی چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت کې چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو، او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول چې له افغانستان څخه کډه وکړي، او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای پزې شوي وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دا هم دریمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې وروستۍ کلونو کې مطرح شوې دي، هغه د ناسالم رقابتونو موضوع ده، چې د سیالۍ او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې دوی ترګوران دي، دوی خیشان دي، دوی اقارب تللي دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنۍ هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده. افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم، دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي. دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسوي. نو دغه دلایل خو فلحال شته او مونږ تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسې ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. اشرفي صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی و. راز اول راته دا وایا چې څنګه دی، ولې دی پریکړه وکړه چې له هیواد نه ووزی او غم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوی دی چې خطرناک دي؟
نو مې تاسو او تاسو درنه زما او روح ترانې ګلونه اوریدونکو د زړه له کومې سلامونه او نیکې دې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وسی. ان صاحب، زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لار انتخاب کړل او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شو دی، ولې زه هغه ته اراده وکړله. اصلي موضوع دا سو چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پرېښو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخوانی نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپله تاسو ته معلومیږي کومه کارخانه نه لري چې کارګر وکولی شي چې هلته موږ پر کار شو. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستانه ووځمه، یوازینی لامل یې زخت شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري، زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې دغسې یو څوک نه خصنس پیدا چې راسته زما سره کار وکړه، زه تا به 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زور مو سفر اراده وکړه د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب. وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوې، نور لارویان چې در سره و هغوی کمی خبرې لرلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانېږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورې چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سایدي صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکو څرګندونې مو واورېدي. موږ د خپرونې په پایل کې له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پاماني کوو، ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به راسره په بله خپرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بېوزلۍ او بېکارۍ له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شی دي؟ ځکه په ډېره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وځي او دوی له ډېرو خطرناکو لارو نه تیریږي چې تاسو به یې هره ورځ اورئ. دا پرون هم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارۍ کې مړه پاتې شوي وو، حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شوه، دا ولېږدول شول افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکې لږ زره اوږد وغږیږم اگر چې ستاسو پالیسی به نه وي. زه د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان، وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد مې په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې مې حضور درلودلی دی او وکالت مدافع مې د امیګریشن کړی دی. دا تمام ادبیات او اصطلاحات چې کارول کیږي په قانوني لحاظ باندې هر یو یې ځانته مفهوم او تعریف لري. یو اسایلم سیکر دا د ویانا په کنوینشنونو کې د اسایلم سیکر عوامل تعریف، اقتصادي، جنگي، موقتی، دا تمام مهاجرتونه تعریف شوي دي. سیاسي پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وي په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري، که یو څوک د ژبې، د قوم، د نژاد، د مذهب، د عقیدې، د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسي په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هیواد عدلي او قضایي ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې، هغه ځي درېم هیواد ته چې د دغه دلایلو د ټولو یا د بعضی د دې دلایلو د اثبات په صورت کې دته پناهندگی ورکشي. یو هغه جنگي شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت او زلزله او حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطع پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری، نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره موږ په تیرو څلوېښتو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اصطلاح مبادی زمنګ په وطن کې شته. مطمئنا وروستۍ خبره چې معزز ورور وکړله د کار په ارتباط باندې، دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي، زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي او تږي دي، موږ د دې مسؤل ناستو.
نو هغوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره دي نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سیدی صاحب، که راسره وي بیرته درته راستنیږو. یو اوریدونکی راسره دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مو خپرېږي. مهرباني وکړئ. خان پاچا، مهرباني. ستړی مشه د کوټ لول سوالی نه. مونږ نن په خبرونه کې له افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
قانوني کډوالۍ په موضوع خو مونږ د څه ویو چې دلته خلک چې ډېر زیات مجبور دي. اول زه به تعالی د خپل ځان مثلا دغه کم ما 12 کال مکتب ورې، سلور کال پانتون ورې، دلته په افغانستان کې څومره انجوګانې دي ټول لمې خپله سی وی یو ځل لیږل، د افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي ټول لمې خپله سی وی لیږلې ورغلې. نه څوک انټرویو له چې واسطه ونه لاړې، نه دي غواړي، نه یې څوک امتحان له غواړي، نه یې څوک دغې له غواړي. خو سړی مجبور دی چې شي او کې څه چاره ده. تاسو دې نه خو بله خوا بله چاره نشته، یو لوستی ځوان یو دغه ځوان څه چل.
نو دغلته ځوانان څه وایي؟ دغلته ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته، هلته به بهتره کار روزګار ومومي؟
نو ټول خلک په همدې تکل کې دي، څوک چې تللی دی هغوی له ګوري.
ډېره مننه د دې اورېدونکي تماس. مننه تاسو نه، مننه کوو.
مننه
سر، جوړ اوسئ. یو پوښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب، که څه هم تاسو د حقوقي پلوه او دلته دا مسله ډېره تشریح کړه، هغه افغانان چې دلته راځي، تاسو اوږده موده په لویدیځو هیوادونو کې به ګرځېدلی، افغانان به مکتلی، واقعیا هغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولی شي؟
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی. هغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري، حقوق او ژورنالیزم او سره شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي، دومره د دې چانس نه لري. اما که چېرته دلته راشي، معاینې زده کړې وکړي، داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي، مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاذ په وطنو کې کېږي، دا چې ښه کار به پیدا کړي شي، دا کاملا انفرادي خبره ده. مطمئنا سلها و افغانان په بارونو کې په مشکلاتو تمام شهر شوي دي، دا چې هلته یو راځي و هغه کم پیسې قرض مرض کړي و هلته مجلل وادونه وکړي دا وکړي هغه وکړي، په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات بریاوې نه ترلاسه کېږي. اما که چېرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی، د دغه ځای حداقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کېږي. دا هره شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید د افرادو او اشخاصو په جدا جدا قسمو کې خدای سره بحث وي. اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی، مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي، مېلمانه دي د سترو په اصطلاح توپیري و طبیعي و جنایاتو سره مواجه.
مننه مننه کو سید صاحب، سلامت اوسئ. مونږه د ژمنې سره سم چې تاسو سره مکړی وای، تاسو نور وخت نه نیسو، تاسو سره خدای پامانی کوو. په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو. دوستانو، صلاح الدین سید صاحب لطف وکړ، موږ بلنه یې ومنله، وخت کم درلود، تر پایه پورې سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې. د موږ په دری خبرونه کې چې یو ست وروسته پیلېږي، یو غم په همدې موضوع ده، د سید صاحب نور نظریات هم اوریدلی شي. بیرته راځو رامسپور صاحب ته. رامسپور صاحب، په دې اروپایي ښارونو کې چې زه کله ناکله ګرځم، په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکوره خلک یا په نشو روږدي خلک، د دوی په منځ کې ته ډیر په سادګۍ باندې یوه لویه برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی په ډیر بد وضعیت کې دي. په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام ځای بولي، پوښتنه مې هماغه ده چې له سعیدي صاحب نه مې وکړه، هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي، په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته، په ډیر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي، په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي؟
مننه. په د سعیدي صاحب په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي. هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان لرو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته، لکه دغه ځوان چې مخکې د کوټ ولسوالۍ څخه خبر وکړ، نو دوی مجبور دي چې ولر ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې. خو متاسفانه ما غره رقم چې تاسو هم وفرمایل، د بهر د تک دا د حل لار نه ده، ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته زی هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلي درجه یا تعلیمی درجه چې ضروری دی او کار د موندلو لپاره چې دوی باید ولري، او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر سوچ او کار پیدا کړي، دوی ته برابر نه دي. دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې دي، دا خو ډیر واضح خبره ده. نو دوی داسې فکرونه کوي چې موږ زو به هلته خامخا کار به وي، خژوند به وي، موټر به وي، میله به وي، چلچه به وي، پیسې به وي، هر شی. نه، ډېر ستونزمن کار دی، دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي. اکثرا همداسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کېږي، په سړکونو باندې پاتې کېږي، لکه دا وروستنۍ حادثه چې وشو د موږ افغانان اتلس کسان بېچارهګان شهیدان سو په لاره کې. دوی هم په همدغسې فکر کې وو چې دوی لاړ شي ولته ځان ته یو کار پیدا کړي. دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لار نه ده. بهتره به دی چې اوسنۍ چارواکو د
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه د په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو. زه یو څه اوریدونکو ته ورځم، زه غواړم چې دغه خبرې راته د خپرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي، عام افغانان څه کولای شي، دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغسې ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئنی که د اروپا ته ځي که د امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار په تمه وي یو جاب افر ترلاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندیزې ترلاسه کړی یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته ځي څنګه کیدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولی لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسایینه رامنځته کیدلی شي په دې باندې به وغږیږو. زه راځم اشرفي صاحب ته. تاسو مخکې واقعاً هغه دردناکه خبره وکړه او دردناکه کیسه م وکړله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي وو چې که د 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نه شوه. اوس دا راته ووایئ چې تاسو چې له هېواد نه د وتلو پرېکړه وکړه په دې اړه باندې راته ووایئ چې څه خل لاړی او څه سره مخ شوئ.
مولانو وایي څو پرده لمن کني دي یا ډېر غریب چې یا د یار له غمه دي نه دا د پښتنو یو لنډی دی چې د پښتنو هغه دردونه پکښې په ډاګه کوي. د ایران د قاچاقي لارې چې دي زه خپله خو اروپا لارې ته نه یم نه یې ورغلی فقط د ایران په د قاچاقي لارې مې ما دې ته د دې دنیا د پولیسرات له قبر کړی دی هغه میندې چې دا همدا اوس ما غږ اوري که خبرې شي چې د دوی بچیان په لارې کې څه تلیفونه ګالي په هیڅوک هیڅ مور او پلار به خپل فرزند پر دې لارې پرې نږدي. بې نهایت سختې لارې دي واقعا چې ټول افغانان ژاړي. موږ په د دې غرو په منځ کې چې زموږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبرو کوه احساس مو کوه چې موږ بغیر له پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نه موږ ژغ بغیر له خدای مو چا نه ژغ اورېدی نه مو پر یاد اورېدی نه مو هم درد دوا کېده. نو هلته چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لارو چې څومره ستونزې ګالو یو خو ماشومان ښځې دا په زرګونو ماشومان هره شپه 4000-5000 ښځې ماشومان پر دې لارو په پیاده شکل باندې اوړي. د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لوږې سره مخامخ کېږي. په بلغاریا کې 13 نفره چې زموږ هېوادوال شهیدان شي هغه د جسدونه خو معلوم سوه. ما زما ډېر ملګري راته وویل چې په دغه لارو موږ به جسدونه ولیده ترتیب به شو. دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کش شي. هر سړی چې ژوندی تیر شو چانس یې به ښه وه چې پاتې شو هغه پاتې دی. نو بیا چې کله هلته ایران ته ورسېږي یا دغسې چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستانه وځي هر چېرې چې ورسېږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سرو سکروټو ژوند کول دي. یو خو زه د ایران په اړه تاته وایم د ایران تومن چې دی ډېر کښته دی. دا اوس زموږ ټوله اکثره بې سواده ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره. نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دوی هلته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي. اول خو دا خپل ځان هم په ایران کې نه سي چلېدلی. ایران هم تر موږ یو فقیر او بدبخته هېواد دی خو یوازینی امید د خلکو همدا ایران دی. په ایران کې هلته چې دی د حقوقي هغه اسلامي هېواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دي هغه د افغانانو د پاره د اجرا وړ نه دي. افغانان سره ډېر بد چلن کېږي افغانان وهل کېږي افغانان ټکول کېږي افغانان زندان کېږي افغانان ته د نانوایۍ کې ډوډۍ نه ورکوي او افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري افغانان د کور کرای کولو اجازه نه لري. موږ ټوله دا یو کال په پټه هلته تېروه یعنی لکه غلی چې اوسو په داسې رقم ژوند کوه. زما پرما چې څه تېر شوي دي خدای دې پر هیڅ افغان نه تیریږي. زه د ټولو هغه طالبانو وروڼو څخه زما غوښتنه د یو افغان ته صفت داده چې تاسو د خدای پر لحاظ د دغه قاچاقي لارو ته یو سنجول شوي یو فکر وکړئ. یو هېواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګرو ته اړتیا لري یا یو بل سره غني هېواد چې کارګرو ته اړتیا لري په قانوني شکل دوی ته یو لاره جوړه کړئ. حداقل هم پاسپورټونه دي آزاد کړي. زه خپله چې پاسپورټ وشي ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخابو. په قاچاقي کې د ښځو سره بې عزتي کېږي د ماشومانو سره به عزتي کېږي د سپینږرو سره به عزتي کېږي. قانون هم یو د سور ور پر انګار باندې چې انسان تا کولی شي ناممکن ده خو بیا هم ته د مجبوریت زور درپسې درځي. نو ما به ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کی. دغه ځوانان چې بیسواد ځوانان دي کې سوادار دي دلی دا موږ د دې هیواد بچانو خپل په هیواد را باندې ګران دی خو چې مجبور سوبیانو خپل پرزندان خپل مور پلا پرېږدو بیا بل ځای ته
سفر مننه شفیع صاحب وروسته راځو وروسته درته بیرته راګرځو یو اوریدونکی دی له ده به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
مننه تاسو ته سلام او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د سیاحت په جامو کې به مو خپرونه پیل کړې وي شفیع تنګیوال یم له وردګو څخه
ستړی مشې تنګیوال صاحب د تاسو غږ خپرېږي مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به انشاءالله خبرې
مننه خوشاله اوسئ نمړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه یم الله پاک دې جنتونه ورکړي او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پر داسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم سیده یو شمیر به مجبور وي ځیبه خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي دوی غواړي چې هغلته د خوا دوخوا لخوا له نورو استفادو څخه استفاده وکړي نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډېر احترام باندې باور وکړه په دغو اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغه ځوانان وو چې عمرونه ډیر د ټیټ سین باندې وو یعنی دوه ویشت او یو ویشت نو دای دې د کورنۍ لپاره یې چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله نو دا ډیر د خواشینۍ ځای دی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده نو بیا هم داسې ځوانان دي نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي حسابېږي نو داسې
خبرې دي اتلسو کسانو کې دوه تنه د میدان وردګو وو دا د همدغه کسانو نه وو چې د مړي تازه وړل شوي دي افغانستان ته
بالکل بالکل د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخي د درې وو بل زمونږ د تنګري درې وو ځوان ځوان وو غښتلی ځوان وو د کم سین وو باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د هغوی د کورنیو یعنی هغه کوم څه چې درسره شریکم نو ډیر د خواشینونکې خبرې هغه د ځای دی
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي مثلا په یو کلي کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمی ودانۍ مخې ته عکس واخلي بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي او دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری و یا د ما انډیوال و هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې ایښی دی زه هم غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم فکر کوي دا اغېز لري
بالکل ولی نه زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یوه سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره له تاسو سره له ډیرو رسنیو سره شریکوم هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم ډیری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیله وي تحصیل یې کړی وي نو دوی ویني نو دوی هغو خوا ته هغه کېږي که چیرې د دوی څخه هغه متل دی مځکه هغه مځکه سوځي چې ور پې بلوي موږ نه یو ترې خبر نو څوک حال وایي څوک یې نه وایي نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي بیا هغلته تللي وي او بیا نو د هغو سره د زړه خواله وکړي نو ډیر زحمتونه ډیر تکالیف پرې تیر شوي وي نو نه پوهېږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغسې چارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمېر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیله ځوانان دي په کار باندې پوه کسان دي نو زه د هلته د یو څو روپیو لپاره دا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي خو نشته هغه داسې نشته خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په یو رقم جامو رقم رکاکټو کې عکسونه واخلي او دی
مننه کوم چې دا سیالي او شریکیم د زو روسه بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګل خغلی اشرفینه په دې اړه باندې چې په کور دینه نه څه کېدلې شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي، ولی افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاري؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم. قاري صاحب پښتون دی، راسره له بادغیس نه مهرباني وکړئ پښتون صاحب ستړي مشئ، خپرونې ته په خیر راغلئ.
تخنیکی همکار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
خبر ادا آگاہی دخل گو چٹر خلق آگاہی نہ لری اروپا تجی پر گئی قانون لا رہی ہے انور خارج ترکیہ تجی یا بل رہے جی اس آگاہی واقع مدنی پالان و دخوا استاس و دخوا جرنالستان و درسنی دخوا خلق و تاغ آگاہی اور قبل سے خلق دے لارو پا خطراتو ہم پوئیزی اما دیا ہم جی آن صاحب خبر دا شد که یو چه خلق دا مجبوریت زی دا زمنم، اما بل خبر دا دا حالتا چی پورو پاکی و سرائی اندیوال ولی نپر خط ور تر اصلی یا تلیپون ور تکی یا پردن چی دلتا دا شی پیشی دی و دا شی دی وزدگ از مرز وانان زد منم دا انتقاد زکوم چی مسئولین دا امارت شهر نظامی مسئولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته خپل رعیت ته خپل ځوانانو ته خصوصا دانشمندانو ته تحصیل کرده انسانانو ته مطابق د دوی د تخصص مطابق د دوی د کار مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرط دې چې پر وہ گمار سے او خلق پر کار سے او دا خلق چې اروپا ته زی باوجود د دې چې الته غیر قانوني سي، اما کدغه سرمایه چې دوی پر لاري د اروپا مصرفوي ان صاحب کدغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچي په ورځ باندې دا 200 300 ان شاء الله ګټي. زما خپل زی خارج تبلاري وګر چې حافظ قرآن، اما ما چې وایم بلار د ترکیه ته زم اوس په ایران کې دی، ما ورته زویه کدای شي چې ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی، ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی دا و چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم. او تا چې ګوري د اتلس دپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته یې جنازې ځینې راوړې په کانټینر کې، یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده. تحمل چې خارج ته ځو انصب په ایران کې څونه بې عزتۍ زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتۍ د افغانانو سره کېږي. نو زما زغ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ، او زغ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچارو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه. زه د دما تخنیکی همکار غلط کړم، د ماتویل له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کېدلی شي تللی بادغیس ته. بیا هم مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خپرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوئ، کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لاری متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدود شوی دي، څله بهر نه محدود دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې ورسته دي رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري، په دې حال کې چې کدي بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي، ځینې موارد ډیر کلک نیول کیږي، په دغه مورد کې ولی دی نړۍ دی هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده، غالباً د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولی، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیس سرات غوندې ولاره ده چې ډېر ستونزمن دي ته نه تېرېدل. تاسو رباتمن په دې سفر کې خلک وو، داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخکېدل او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان هم وو دوی څه ویل ولې ځي چیرې ځي؟
ان صاحب لومړی اجازه راکړئ چې دا کاکا چې ویل چې زما بچی هلته په ایران کې دی زه یو ټپوسه ډالۍ کوم وایي ایران ته مه وایه چې وران کې پکښې اوسېږي افغانان چاودلي زړونه خدای د ده زوی وساتي. راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. ان صاحب په لارې کې قاچاقبر چې دي دېرش نفره یوه موټر ته چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې ناسته دی. دېرش نفره وراچي نر او ښځې نه ګوري کوچنی او سپین ږیری نه ګوري ټوله باډۍ ته اچي. زه خپله د یوه ټیوټا باډۍ کې سپور وم موږ درې دېرش نفر وو. زما اوله تجربه وه د دې زکندن د لارې نو ډېر خلتنګه شوم چې د دې امکان و چې زه دلته د خلکو هغه کسان چې موږ دومره سره تخته وو چې زما نفس بند شو هېچا نه زما چیغې اورېدې نه مې ږغ اورېدې. نو د دې موټر باناسته پورته شوی یم. کله چې باناسته پورته شوم هلته موټروان باناست لکه چې کښته شو موټروان موټر ودروه. نو دغه ټوله زما په ګناه یا دا درې دېرش نفره ټوله را کښته کړلو دونه یې ووهلو چې ښکنځل اوبه دې ورځې راته وکړلې. هر ثانه یې موټر دروي بغیر لرې چې دې چې موږ کومه ګناه کړې هر ثانه یې موټر دروي وهلو یو ښکنځل یې راته کوله. موږ د دې د نیمروز نه چې حرکت وکړي د کلګاو په نامه یو غر دی یو بل غر د ناشکل په نامه دی چې په دې غرونو کې خورا افغانان بدې خاطرې لري د دې غرونو څخه د دې قاچاقي غرونو څخه. نو د دې خافګار چې هلته موږ قاچاقبر موږ کومې خافګار ته وړي د زرزمنۍ لاندې یو داسې اتاق وي چې هلته څلوېښت نفره یا پنځوس نفره نر او ښځې په ټېله ورټېل وي بیا دروازه کولف کړي. تر دوو ورځو تر درو ورځو پورې انسان دی کوم اړتیا چې لري هغه دا شهید دي نور او داس کوي لمونځ کوي وژی کېږي تژی کېږي. نه نه دا خبرې نشته. بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې دا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده. نو دغه ښځې او ماشومان چې دي دا هلته به محرم نه مراتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښېني. دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی نه د ښځې د خاوند په لاس کې. د غرونو کوڅو کې ښځې یو طرف ته وړي نارینه بل طرف ته وړي. ما خپل په سترګو ولیدل چې یو سپین سرې ښځې چیغې وهلې دغه زما مژور دغه خلک چې وچې د بدخشان وه. نو ویل دغه زما مژور زما ته مه جدا کوئ. دا سپین سرې ته ویل ته د دغه نارینه سره ولاړ شه هغه پېغلې ته ویل ته زموږ سره د بلې لارې ولاړ شه چې شپږ وښه دې جلا کړې وي. نو ما خپل په سترګو دغه حالات ولیدی چې دغسې ښځې په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهانې جدا کولې چې ډېر خورا شکنجه یې ورکول ظلمونه یې ورسره کول خشونت یې ورباندې کوي. دا د نن د یوازې د نن موضوع نه دی یا د افغانستان د یو کال موضوع نه ده. هر څومره وخت کېږي د لس کاله شل کاله څلوېښت کاله چې افغانستان کې دغه جګړو قرباني شوی دا د قاچاقبر یو عایداتي منبع ده د همدا غرونه همدا قاچاقي لارې. نو دومره سختې دي چې د سختو په اړه چې زه هڅه ووایم. ما خپله خو دلته خپل دوستانو ته پیغام ده ورکړئ چې مال ما عزرائیل علیه السلام ونیل دی ولې مرګ ما ته راغی. نو ان صاحب زه اوس نه شم ویلی چې دوستانو ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپله ځوان زه زما لپاره څه کاسته زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم زه دلته څه کار وکړم. مثلا زه خپله انسا ما مخکې دلته مځکه وکړله په مځکې کې زه تاواني شم ټوله دوستان خبر دي ما ته درې لکه څلور لکه افغانۍ ما مصرف کړې مځکه مې وکړه. ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هېواد کې خپل په هېواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ د مځکې اوبه څوارلسمې دغه ته تللې پردې ته تللې دي چې اوس د چینایي سولر زور نه شي په رسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللې وچکالي د بله خوا ده د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بل خو دي، نو دا د سیوادار موضوع به پریشو. زه یو د سیواد ځوان یم، زما لپاره څه کارسته اته یا لس نفر اولاد د پسې دی، زما ګریوان بیرته خپل د دولت لاس ته اچول کیږي چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. ان صاحب اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما اخشیان زما د اکاډوي د زیتا ته دا اوس په سند ثبوت سره وایم. دوی څو ورځې مخکې د فرانه حرکت وکړ ایران ته، پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر 15 میلیونه تومان مو ورواستول، لا هم غوږونه به په امبر ورکشي کاژله، بلکې سلسل میلیونه پر نفراکه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومان پر لارې قاچاقبر ته استولې دي. یوولس نفر و ټول تنکي ماشومان چې پلورونه په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسیدلي وه، دوی د مجبوریت چې د کونډې زامن وه، د مجبوریت ایران ته تللي وه. یو نفر پکښې مشر و، لس تنکي ماشومان دي دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانورېدی. دا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې خې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تیریږي، یو موټر تیریږي، دوه نور د غلو لاسته ولویږي. بس د محشر ورځ به د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مننه. زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري چې هغه هم د غلار تجربه کړي، او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې وظیفي او کارونه قاری صاحبانو او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي، او که روزګار نه وي دا چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کېدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو لمخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا هم دغه سړي هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد دی وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته له نړیوال لیدلوري نه ووایا چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې دا راغلی دی، 14مه ماده ده، چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنونسیون 1966 کې هم دا راغلی ده چې انسانان چې هیوادونه باید دا حق په رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباعو ته دا زمینه برابر کړي چې دوی دننه په ملک یا بهر ته که چیرې دوی وغواړي سفرونه وکړي، دوی باید آزاد واوسي. متاسفانه اوس چې په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتي دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي، او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه میلاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 30 کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي، متاسفانه د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو حد مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي او دغه موانع لري سي، او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ سي، نو کیدای شي دا زمينه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منلساوي حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېری مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه درې مې نړۍ ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي ډلې شتون لري، یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېری مونږ او تاسو زیر سو، دلته خلق هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده، چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده، دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په پسند کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی، چې په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمینه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. که چیرې مونږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګکاري، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شی مونږ زده نه وي، نو بهر کې خو مونږ ته څو کار نه ورکوي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده، هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمینه ده، چې که چیرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمایند سیاسي نمایندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمینې برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس مونږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرور ده چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي، چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده، نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه. تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پرېږدي، که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونې وي، او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نورې نړۍ ته چې ګوندی هغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا شکنجه کیږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي، خو نور مسایل غربت، فقر، بیوسلی شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست تو سی فعال و سی یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغه يم په سیمایزو چارواکو سره وخت نه وخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا به موضوع زده. خو په مجموع کې دا څرګندوي چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه دا یو ل جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب تاسو ته برا شو خپل خبرې مراټول کې کسام تاسو مخ کې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي، او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه. آیا پاسپورټ اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه تاسو خبرې کوم تېره په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ولري خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خپله ورور همدا اوس چې دی په ایران کې دی، هغه څو دوی میاشتې مخکې آنلاین ستنام کړی و، خو ما بیخي د ستنام وخت ډېر دونه لنډ و چې هېڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلي دي دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی و. اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راوستئ. زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شی سو؟ دا فقر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټوله خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی دلته اوبه وچی شي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي و، بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښته شي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش د خپل په هیواد کې کار پرته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دوکان می جوړ کړی ټول خاګه شهیدی، ما یو کال دوکان وکړ سلور لکه می پکښې تاوان سي دي. نه پوهېږم چې زما چم څه خراب یو که واقعا چې فقر څه مځکه کاروبار مې کړی دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خپرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم په بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او مسون ووسي، او که څوک له هیواد نه وځي سفر کوي کار پسې روزګار پسې یا د مسونیت لپاره هغوی قانوني لارې پاسپورټ ولرلی شي او ویزې ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو مېلمنو نه د حقوقي چارو له کارپوه او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خپرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. خیچا
یوپن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستار راوڑے ہو یوپن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یوپن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو زلمے لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا رنگ کړل دا سمره قامتونا دغه سپینې جامې رنگ کړل
ساعت